السلام علیکم د افغانستان په افغانستان او ټولنړۍ کې د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته رابولم په دغه پروګرام کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو مهم راپور هم تاسو ته خبرو هغه دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په نوی ډیلی کې د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د غونډې لپاره نوی ډیلی ته ورځي او دا غونډه د یکشنبې په ورځ په ډیلی کې جوړیږي نور مهم مطالب هم لرو یو دوه خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی پرون شپه په بغلان کې یو کس خپله ښځه وژلې ده او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښه نه شي پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د رای ورکولو په سلو کې د شپږ نویو مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل د هیواد 33 ولسوالۍ لا هم د ناامنیو له کبله له دې بهیره پاتې دي خو هڅه کېږي چې هلته هم مرکزونه پرانیستل شي
هڅې روانې دي قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخده او هڅه مو ده تر څو کولای شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسو او هغه مراکز چې پاتې دي هرزیابي وشي
خغلی وریماچ ونه ویل چې دا ولسوالۍ په کوم ولایتونو کې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او انډول کولو چارې د زمري اسد په شپاړسمه پیل کړې وي په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو او کسان وژل شوي دي د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل د داعش او طالبانو د قمندانانو خاريزي او قاري حکمت وسلوال وړ مورز د قشتېپې ولسوالۍ په 400 شهور سیمه کې د اوشر او زکات د ویش په سر سرون ختلو د دواړو خواو ته وتنمړه او شپږ نور ټپيان شول اوسمال دواړه خوې د خپل قوت په یوځای کولو او د لیکو په پیوړی کولو لګیا دي او نوې کسان ګماري خی سبا یا بل سبا بیا جګړه پیل شي قشتی پاو درزاب د جوزجان لنه امن ولسوالۍ څخه دي چې د سیمې زو چارواکو په خبره د داعش او طالبانو وسلوال پکې فعال دي د بغلان ولایت سیمیز چارواکي وایي تیر شپه په دغه ولایت کې یو کس خپل خزه وژلې ده د بغلان د پولیسو ویان زبیح الله شجان ازادي راډیو ته وویل 22 کلنه خزه په خپل کور کې د میړه لخوا وژل شوې او پولیسو دغه وژونکې یا قاتل نیولې ده شجاع د دې وژنې انګیزه روښانه نکړه خو په بغلان ولایت کې د خزو وژنې اکثرا د شخصي دښمنیو او کرکو په سبب شوې دي په بغلان کې دا ومه خزه ده چې په روان کال کې د کورنۍ د غړیو او یا نور خلکو لخوا وژل کیږي ورزو ده نړۍ خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یو لاره ده خو هیله ده چې دا کار ته اړتیا پېښ نه شي ټرمپ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې داسې ویل Military action would certainly be an option. Is it inevitable? دا وایي پوځي اقدام یو قطعي لاره ده خو آیا دا ناممکن ده؟ نه دا ناممکن نه ده بلکې غواړم نورې لارې وکارول شي ټرمپ وویل که د شمالي کوریا پر ضد له پوځي اقداماتو کار واخیستل شي دا به د دغه هیواد لپاره یو ډیر خواشینونکی حالت وي شمالي کوریا تېره اونۍ د یو هایدروجنی بم بریالۍ ازموینه اعلان کړه وی ویل دا بم د داسې یو بالستیک میزایل په سرو کې د ځای پر ځای کولو وړتیا لري چې متحد ایالات ویشتلی شي له دې ازموینې وروسته واشنګټن د ملګرو ملتونو لخوا پر پیونګیانګ د نویو بندیزونو د لړۍ غوښتنه وکړه پرون له دې مخکې روسیا او جاپان ویل دوی په دې برخه کې چې شمالي کوریا د سیمې سولې او ثبات ته ګواښ کوي موافقه کړې ده خو له دې سره سره داسې نښې نښانی نه لیدل کیږي چې موسکو به پر پیونګیانګ د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو د لګولو د طرحې په وړاندې د مخالفت له دریز واوړي او د ترکیه حکومت پرون د امریکایي څارنوالانو لخوا د دغه هیواد د اقتصاد په بخوانی وزیر لګیدلی تورونه رد کړل. امریکایي څارنوالانو تور پوری کړی چې د ترکیه د اقتصاد مخکنی وزیر ظفر چاګالیان د پیسو په بدل کې له ایران سره مرسته کړې څو د امریکا د بندیزونو قانون ونه مني. د ترکیه د اقتصاد اوسنی وزیر نهاد زیباکچی پرون په استانبول کې خبرلارانو ته وویل ښاغلی چاګالیان د ترکیه د ګټو پر ضد هیڅ کار نه دی کړی او ترکیه ته مهمه نه ده چې چاګالیان د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد څه ویلی وي. د ترکیه د اقتصاد پخوانی وزیر د رجب طیب اردوغان د پخوانیو کارکونکو له ډلې یو لوړ پوړی مقام دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په ایران ته د امریکا د مالی سیستم د نقص د زمینې د برابرولو په مسأله کې تورن بلل کیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. خبرونه اوریدونکو په دغه پروګرام کې د ازادي رادیوي مجله درته خبرو 15 دقیقې پوره خو لمړی څو مطلبونه هم لرو. په پام کې د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شمې پورس په نوې ډیلی کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت موافقه په 2011 کال کې لاسلیک کړي. احمد تکل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوي ډیلی په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند به تحسیل
د افغانستان او هند استراتیجیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیجیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقې لمخې باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراس پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د 3 هليكوپټرو مرسته هم وکړه.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم فریبا ظاهر ته غوښتو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری لوستي.
واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي د افغانستان د جګړې په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو یو پخوانی قرارګاه بیا وکړول سو. ورسپارنه د یو شمیر سرتیرو له قوله لیکلي چې ځینی امریکایي سرتیرو د هلمند څونه آرام ولسوالۍ په تنګ کې یو پخوانی قرارګاه بیرته فعال کړه. فیدلرز گرین قرارګاه لمړی ځل په 2009 کال کې جوړ شوی و. سو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د دوبې په عملیاتو کې هلته توپخانه ځای پر ځای سي. اوس د امریکا درې سوه کسیز قوه په هلمند کې له دغې قرارګاه څخه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کار اخلي. واشنگتن پوسټ په یو بل مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې واشنگتن 3500 تازه دمي سرتیري افغانستان ته لیږي. له دغو ځواکونو سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټولیز شمیر 4500 ته ورسیږي. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیرونی خبريالانو ته ویلي و چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو امر یې لاسلیک کړی دی، خو ویلي و ترڅو چې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورنکړي څه نه وایي. ورسپانه زیاتوي نوموړي د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د کانګرس لغړو سره ولیدل. واشنگټن پوسټ لیکي هغو چارواکو چې د دغو سرتیرو د شمیرې په اړه یې خبرې وکړې د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. ورسپانه زیاتوي دا معلومه نه ده چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې به د دغو سرتیرو ماموریت څه وي او تر کله به دا ماموریت مخته وړي. واشنگټن پوسټ زیاتوي د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت افغانستان جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویل چې دغه ستراتیژي د جګړې په ډګر پورې تړلې ده او کوم زماني مهال ویش نه لري. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې د پاکستان په وړاندې به یې دریځ تروریستانو ته د پناه ورکولو له کبله لا سخت سي. واشنگټن پوسټ دغه راز د ولسمشر ټرمپ له قوله لیکي امریکایي ځواکونه به د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره د اړتیا وړ وسایل او نوې جنګي مقررات ولري. ورسپانه د امریکایي چارواکو له قبل دا هم وایي د جنگ دغه نوې مقررات شای امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې وسلوال طالبان په هر ځای کې پناه شکړي، ان که هغوی په مستقیم ډول افغان ځواکونو ته کوم ګواښ هم نه وي.
جرمنی د روسیې او بلاروس په پلان شوې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړی او فرانسوي روسیا د نړیوالو د ویرولو له ستراتیژۍ کار اخلي. روسیې ویلي په دې تمریناتو کې نږدې 10,000 سرتیري ګډون کوي. د نړیوالو قوانینو له مخې په هغو پوځي تمریناتو کې چې له 10,000 زیات پوځیان ګډون کوي باید نړیوال څارونکي هم حاضر وي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
جرمنی وایي روسیا غواړي څه باندې 100,000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي، خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 10,000 سرتیری ګډون پکې کوي. روسیا په پام کې لري چې د روان سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر 16 پورې له بلاروس سره د زاپت یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا پوځي تمرینات په بلاروس، بالتیک سمندرګي، د روسیې په لویدیز او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې لري د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولند د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وان ډرلین پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو لغونډې وروسته خبريالانو ته ویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښيي. میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې له 100,000 اوړي. د فرانسې د دفاع وزیر خغلی پارلی ګډې خبري غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د خودلو او ویرولو څرګنده ستراتیژي لري. پارلی خبرداري ورکړ چې د بالتیک پر هیوادونو یا پولند هر راز حمله به پر امریکا او د ناټو پر غړو حمله وګڼل شي. که څه هم د بالتیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو له مخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی، اندېښنه ښودلې وه. خو د ناټو عمومي منشي ویلي و چې ناټو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 100,000 یا له هغه زیاته شمیره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري، خو اژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر کدا شمیره 10,000 یا له هغه کم وي د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کارکیج د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناټو وایي چې د ناټو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلی دي. ناټو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناټو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیا تور لګوي چې ناټو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي، خو ناټو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري. ناټو وایي چې د هیوادونو د کریمیا لنیولو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه د روسیې لملاتړ وروسته د مسکو له اقداماتو څخه اندېښمن دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلور بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0999-40-15-50
ازادي رادیو ته غوږی است دولس شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام سلاش شره پنځه زموږ د خبرونې د اوریدو ادرسونه دي. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. اوس تاسو او ازادي رادیو مجله
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د بهایی مجلې له مسول مدیر اختر محمد ژوندون سره مرکه اورئ.
په دې مجله کې تقریبا په څلور پنځو برخو کې مطالب راټول شوي دي.
عبد سپوږمۍ خپل شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته غږیږي.
غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅیږم، وشرنګیږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم.
لنډ حکایت له ځوان شاعر غزن نیازی سره مرکه. که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د وګی د میاشتې په څوار لسمه نیټه په بامیانو کې د وریښمو د لارې نه هم جشن جوړ سو. د بامیانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس په وینا د دې جشن د جوړولو مقصد دا دی چې بامیان ته د نړیوالو او تورستانو پام راواوړي. د جشن په لومړۍ ورځ د نورو محلي نندارو ترڅنګ د عکسونو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سو. سپورتي نندارې او د موسیقي پروګرامونه هم ترسره سول. د وګی د میاشتې په څوار لسمه نیټه په بامیان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. په دې نندارتون کې چې د غلغلې د ښار شاته جوړ سوی په بامیان کې د څلور دیرشو انجمنونو لخوا جوړ شوي لاسي کارونه په پنځه دیرشو غرفو او دیرشو سرخلاصو محلونو کې نندارې ته ایښي وو. دا نندارتون چې د دوو ورځو په مخ پرانستی وو، د همبستګي افغان موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملاتړ جوړ سوی. د هالیوډ ستوري د میاشتې $2 میلیون خرڅ لري. د هالیوډ مشهور سینمایي ستوري جان ډیپ په دې وروستیو کې له هغه کمپنۍ شکایت وکړ چې د ده د مالي چارو اداره ورلغاړه ده. خو منیجمنت ګروپ ویلي دي چې د جان ډیپ د مالي ستونزو اصلي علت دا دی چې دی هر میاشت پر بېلابېلو غیر ضروري چارو $2 میلیون لګوي. تیر کال یې نږدې $15 میلیون د خپلو څوارلسو کورنو په فرنیچرونو او ترمیم لګولي. او په 2008 میلادي کال کې یوازې $3 میلیون د امریکایي لیکوال هنټر اس ټامپس د جنازې په مراسمو او د تو په وسیله د ایروپ خپرولو خرڅ کړی دی. دغه شرکت له ډب د نورو لګښتونو یادونه هم کوي چې په هغو کې په $18 میلیون تفریحي بیړۍ، په $4 میلیون د موسیقي د ثبت او خپرولو کمپنۍ، 40 مامورینو ته د میاشتې $3 لک معاش او داسې نور.
سخ کال د لوګر ځوانانو د بهایی په نوم محلنۍ مجله خپره کړه. د دې مجلې مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون وایي چې په بهایی مجله کې له خبرونو او سیاسي لیکنو پرته نور ګڼ ادبي، فرهنګي، ټولنیز او معلوماتي مطالب خپرېږي. زموږ همکار همایون نواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ژوندون په خبرو پیلېږي.
بهاءالدین یا بهائی جان آغا شاعر، لیکوال او ادیب و دله عرفان تصوف سره نږدې پاتې شوی و. او عرفان او تصوف زموږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري. او نو هغوی چې په دې لاره کې دي، د دې لارې مریدان دي، په دې برخه کار کوي، هغوی د ټولنې په زړه کې د ټولنې له خلکو سره نږدې پاتې شوي دي او ټولنې ته منلي خلک دي. لوګر کې لکه څنګه چې تاسو ښه پوهیږئ، د فرهنګ، کلتور، ادب برخه یو څه ټکنۍ ده. هلته ځوانان هم مطالعې سره او نور برخو سره کم لیوالتیا لري. نو په همدې اساس یو څو ځوانانو زموږ ملګرو وپوتیله چې داسې یو نوښت، داسې یو کار، داسې یو ابتکار وکړي چې تر څو هلته ځوانان هم وکولی شي دې برخې ته کار وکړي او دا لیوالتیا هم ترلاسه کړي چې په ادب کې پوهه ته او نورو برخو ته ټولنې کې ټولنې ته خدمت وکړي. بهایی مجله د څو ملګرو د هغه کار او د هغه زیار پایله ده چې تیرو څو میاشتو کې دغه زیار ګاللی ده. اوس تاسو یې لومړی ګڼه تاسو هم په لاس کې ده او انشاءالله لوګر میشتو ته افغانستان کې هغه څوک چې مجلې مینوال دي ترلاسه به کړي.
د مجلې د موضوعاتو په اړه که راته ووایي چې آیا ځانګړي موضوعات مو پکې خپاره کړي که نه؟ د پخوانیو مجلو په څیر هر ډول مطالب پکې شته؟
مخکې چې تر دې چې مجله چاپ کړو په دې اړه چې څه منځپانګه باید څنګه وي ډېرې خبرې سره وکړلې. یوازې سیاسي او خبري برخې نه دغه مجله خالي ده، نور ژباړه پکې شته، فرهنګي مسایل پکې شته، کلتوري، ادبي او ټولنیز مسایل دا پکې ټول شته دي. یوازې وی برخې ته ځانګړې شوې نه ده، ځکه موږ دومره محدود نه پاتې کیږو. په یوې برخې محدود پاتې شو، شاید زموږ مجله هم محدود کسانو ته ورسیږي او محدود کسان یې ولولي. سپورټي برخه هم کې راخیستې ده، ځکه چې نن سبا ځوانان له سپورټ سره ډېره مینه لري. د دې په ځای چې دوی سپورټ مطلب ولولي، دوی مجبور دي مجله ځان لپاره واخلي. کله چې مجله واخیستله، پښتانه په کوم کتاب باندې پیسې ورکړي، بیا دوی هغه کتاب خلولي. نو دوی سپورټي مطلب لپاره که ځوان مجله ترلاسه کړي، دی کوښښ کوي چې نور مطالب هم ولولي. یو څوک چې له ادب سره مینه لري، د ادب د یو مطلب لپاره مجله بهایي مجله ترلاسه کړي، هغه به طبعا ټولنیز مسایل هم پکې لولي، ورزشي مطالب هم پکې لولي. که یو څوک تاریخي مطلب لپاره مجله ترلاسه کوي، مجله لولي، نو هغه کوښښ کوي او هغه مجبور ده چې ټوله مجله ولولي.
ځینې وخت د مجلې مخاطبان د سن په لحاظ تعینېږي، چې مثال دغه مجله ځوانانو ته ده او ډېر داسې شیان پکې چاپېږي چې هغه ځوانان ورسره لیوالتیا لري. ځینې وخت مثال یوه مجله ادبي وي، یوه سپورټي وي، که نه دغسې د موضوعاتو پر اساس خپرېږي. نو دغسې مجلې چې هر موضوع پکې چاپېږي یا حداقل د مخاطبانو هغه د سن کچه نه وي تعین شوي، آیا دغسې مجلې به لوستونکي او ځانګړي مینوال پیدا کړي؟
تمنج پیدا کوي، ځکه مونږ یوازې نه شو کولای چې یوازې یو قشر ته یو کهول ته یو شی وړاندې کړو، کېدای شي هغه له دې سره مخالفت وکړي.
په نورو ټولنو کې مثال موږ ځانګړي مجلې لرو چې هغه د ځانګړو خلکو لپاره دي. مثال د روغتیا لپاره ځانګړې مجله شته، د ځوانانو لپاره ځانګړې ده، د سپورټ لپاره ځانګړې ده، د ادبیاتو لپاره ځانګړې. نو موږ ولې دغسې ویشلې مجلې لرو چې هر څه پکې شته؟
دغه ستونزه شته، خو د دې ستونزې لاملونه ډېر دي، ځکه که موږ یوازې د سپورټي مجله خپرو او نور مطالب پرېږدو، دې لپاره بیا زیات مصرف ته اړتیا شته. که موږ یوازې په ادب کې لویه مجله خپرو او نورې برخې ځانته مجلې، مثلا په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي، او لکه دې هر یوې نه چې ته 5-4 مجلې خپرې، دا سترو مادیاتو ته اړتیا لري. او افغانستان هغه هیواد دی چې دلته هغه څوک چې فرهنګیان دي او فرهنګ فلان دي، هغوی په دې برخه کې ستونزې لري. لکه تاسو یادونه وکړه، نور نړۍ کې مثلا د ماشومانو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، مثلا د ځوانانو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، د ادب د مینوالو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، د سپورټ د برخې لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي. خو په افغانستان کې دغه روان دوست دومره نه ده چې موږ د په هره برخه کې ځانګړې یوه مجله ولرو. په دې هیله چې موږ وتوانېږو چې ورزش په برخه کې یوه ځانګړې مجله ولرو، او د فرهنګ په برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په ټولنیزه برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په روغتیایي برخه کې او نورو برخو کې ځانګړې مجلې ولرو.
په تیرو څو کلونو کې ډېر کله داسې هم شوي دي چې څو ځوانان راټول شوي، یوه مجله یې چاپ کړې ده، خو هماغه د مجلې لومړۍ یا وروستۍ ګڼه وه. بهایی به له دې وروسته هم چاپ شي؟ یعنی داسې څه پروګرامونه او پلانونه هم لري چې تر ډېره دغه مجله چاپ کړئ، که نه صرف یوه مجله اوس چاپ شوه وروسته به بیا ګورئ چې څه کېږي؟
وړاندې له دې چې د دې پوښتنې ځواب ورکړم، یو څه وایم. خلکو سره یا هغه چا سره، قلموالو سره، یو هم تصور دا ده چې هر مجله یا هر کتاب یا هر حرکت چې کېږي، دا په یو سیاسي برخې پورې، په یو سیاسي ګوند پورې تړاو لري. د خلکو تصور دا دی، خو دا تصور یو څه نیمګړی دی، ځکه داسې ځوانان هم شته چې هغوی د یوې ډلې، هغوی د یوې ګوند څخه لري، خپل د هغه احساس له مخې چې دوی د ټولنې په وړاندې لري یو حرکت وکړي. موږ چې بهایي مجله خپره کړې ده، د دې لپاره مو انشاءالله پلان نیولی ده، او د دې لپاره کار کړی ده چې په راتلونکو کې به دا مجله بیا چاپو، راتلونکي ګڼې به هم وي. خو یادونه کوو چې دا مجله محالنۍ مجله ده، داسې وخت موږ نه ورته ټاکو، چې پراتلون کې میاش کې بل میاش کې موږ دوه مو ګرنه جواب کړ. هر کله چې موږ د دې دویمه مجلې واس پیدا کړ و موږ کولای شو چې د مجلې مواد راټول کړو. نو ان شاء الله په غزوانانو کې چې موږ سره دی دومره شوق او دومره احساس شته چې هغه د دویمه ګرنه لپاره هم تیاری ونیسي چاپ دی کې او موږ د دې لپاره پلان نیولای دا مجله به ان شاء الله نه دریږي. زه ډاډ ورکوم چې موږ به ان شاء الله دغه فرهنګ چې تا یادونه وکړه چې مجله چاپیږي او په نیمه کې پاتې کیږي دا به ماتو یو نوی فرهنګ به ایجادوو چې انشاءالله بهایی مجله به تر ډیرو وخت پورې دا مجله به وچلیږي او بلابلې ګڼې به خپرې شي.
په داسې وخت کې چې ډیر ځوانان ټولنیزو شبکو ځان ته جذب کړي دي او هغوی هلته مصروف دي کتابونه هم نه لولي، نو ستاسو په دې مجله کې داسې څه دي چې یو څوک د خپل موبایل یا فیسبوک بند کړي او هغه دې راشي دا مجله دی ولولي؟
ټولنیزو رسنیو کې هغه مسایل چې خپرېږي تاسو پوهېږئ چې په هره برخه کې، نه یوازې ورزش کې، نه یوازې په ادب کې، فرهنګ، ټولنیزو ټولو برخو کې هلته مطالب خپرېږي. خو څومره مطالب، څومره به دغه مقالې او دغه لیکنې چې په کتابي بڼه وي یا مجلې کې وي، معیاري مجلې کې راټول شوي وي، تر هغو مطالبو چې فیسبوک کې سرسره کې خپرېږي دلته ډیر کار پہ شوی وی. په مجله کې دومره ژور کار شوی وی په یو مقاله باندې چې هغه په فیسبوک یا په بل ټولنیز رسنۍ کې نه وی شوی. مونږ ټولنیز رسنۍ کې مطالبه سره کې چلند کوو. اکثره وخت تاسو خپل پوهیږئ چې په مثلا ټولنیز رسنۍ کې هغه مطلب ډیر خلک خوښوي چې لنډ وي او خلک لوستلو ته هلته نه دي لیواره چې په فیسبوک کې مې یوازې یو مقاله یا یو پاراګراف ولولي. دوی یوازې یوې لنډه جمله زر لولي او په هغه تفسیر هم کوي او خبرې هم خوښوي هم کې. نو هغوی چې په رښتیا د تحقیق مینوال دي، هغوی چې په رښتیا د نورو برخو مینوال دي، هغوی اړ دي چې کتابونه وګوري، ځکه په کتاب باندې، په مجلې باندې، د مجلې ادارې د کتاب لیکوال ډیر زیار ګاللی وي. نن سبا یوازې فیسبوک نه ده، موږ ډیر داسې کتابونه لرو چې حتی مطالب یې له فیسبوک څخه ډیر سره کې دي. فیسبوک کې داسې مطالب دي چې له ځینو کتابونو څخه غوره وي، خو هغوی چې د کتاب لوستلو سره شوق لري، دا ذوق لري چې کتاب کې څه ولولي، هغه له دې ټولو اسانتیاو سره سره یو ځل کتاب ته ورځي او د کتاب دغه غېږه خلاصوي او کتاب مطالب لولي. دلته داسې مطالب دي په بهایي مجله کې چې انشاءالله فیسبوک کې او نورو ټولنیزو رسنیو کې به اورېدونکو او لیدونکو نه وي لوستلي. داسې ډېر مطالب شته چې هغوی کولی شي دلته مطالب په دې مجلې کې ولولي.
تاسو هم یادونه وکړه، خو آیا کوم څه چې په دغه مجلې کې خپره شوی دي دا ټول نوی دي که له ویبپاڼو مو هم راخیستې دي؟ ورسره که د دغو موضوعاتو عنوانونه هم راته ولولئ چې اورېدونکي هم پوه شي.
بلې، موږ د دې مجلې ټول هغه محتویات چې دي په هیڅ سایټ کې نه دي خپره شوي. زه په خپله د دې مجلې په هغه مقالو پسې ډیر سرګردانه شوی یم. د هر لیکوال کور ته ورغلی یم، هغوی سره مې ټلیفوني اړیکې نیولې دي، زما ملګرو هغوی سره اړیکې کړې دي، هغوی پسې ورغلي دي، زیار یې ګاللی دی، دغه مطالعه مطالب راټول کړي دي. ځینې مطالب شته، مثلا پښتو ضمیرونه دي چې د ګرامر برخه ده، په دې کې کار شوی ده. د والدینو څو تېروتنې دا ژباړه ده. موږ یوازې پښتو ژبه ډیر داسې مطالبونه خالي ده چې هغه په نورو ژبو کې دي، نو کوښښ شوی ده چې یو څه ژباړه مو سي تر څو ځوانان هم وکولی شي ژباړه وکړي او پښتو ژبې ته مې یو څه راشي. نوښت یو بل عنوان ده، تحت شعور او پروانی اغیزې یو بل ده، په شعر کې مینه، په اسلام کې د تنقید آزادی، او د شعر برخه ته د خناب د زخمی زړه ده، پاچا یو حکایت ده، شعر ولې خوښو، اشرف المخلوقات، او رسنیو کرکټ ته څه وکړل، او ډېر نورې برخې په دې مجلې کې خپره شوې دي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعرې عابدې سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په خزینه شاعری کې د خزینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته ښه راغلی، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ، لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بلې، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې باسي. نو ما هم کله چې دویم کال دی پونتون کې و ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پونتون د ژبه او ادبیاتو پښتو څنګه کې لوړ زده کړې کړې دي او کله چې د دوهم کال محصله و ما لهغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپل ټولنې حالات ولیدل د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کیږي په ډېر بد حالت کې دوی ژوند تیروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده دغه هر څه و چې په ما یې اغیزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړی و نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر ولیکم.
ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زر ته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته او بیا هغه تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه یې لیکي. تاسو نو له همغې ډلې ناست
یې. بلې. او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري دغه انګیزه په هر انسان کې خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي ځینې نشي بیانولی.
سپوږمۍ کدا راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته یعنی د چا شاعری دي ته وه څول چې تاسو باید شاعر شئ پخوانی شاعری مو ملوستې ده واغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وای څوک شاعر کیږي باید پخوانی شاعران ولولي رستلغه کول شي چې شاعر شي.
بلې واقعا رښتیا هم زموږ سروکار د شعر او شاعرۍ سره ول شاعرانو سره پخوانی شاعران معاصره دوره منځنۍ دوره کې نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دی غوی شیرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې ما دی غوی شیرونه لوستې دي غوی مخپل ټول مطالعه کړې دي خدا چې زور نه متاثره شوی اوس ما نه داسې نه دي شوی زه لکوم داسې خاص شاعر نه چې زه غوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوی ما داسې نه دي شوی زه ما خپل فکر دی خپل مفکوره مې ده زه په خپل لار روانه یم او نور شاعرانو نه متاثر
شي یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور د تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي.
بالکل ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې د شاعري په برخه کې مطالعه کوي همدارس پخوانی شاعران ولی معاصر شاعران ولی دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د شعر بیرته پوخ شي.
ډیر ښه. سپوږمۍ کوم چې زه خبره يم تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستی په ونیزو غونډو کې تل برخه اخلي خپل شیرونه کره کتنې ته وړاندې کوي ګډون کوي پکې که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته د څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی او زه چې خبر یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې هو په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې او زه او ته ښه جوړیږو موږ سره یو شانتی یو ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې ستا دا داغونه دي زړګي او زما وچې شونډې.
ډېر ښه ډېر ښه. نغلس بوګمې ډېر خایسته شعر مو واقعا په دې ارزي ده چې باید لومړی مقام
مننه. او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره و چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارد ترلاسه کړی دی بهترین سخنزرای ځان 2016 او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینهو کې ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارد خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډیر ښه او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عابده جان، دغه تاسو چې استایل شوی یاست د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نورم هڅولی یاست دې ته چې باید نورم ښه شعر ولیکي، ځکه چې هڅونه وي څنګه څه رول لري په دې چې سړی نورم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا انسان تاثیر لري، خپل اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما مغوښتي دي چې نور هم یو څه وکم، نور هم خپل ټولنه ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ دا راته وایي چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ. زمونږ ډیری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډیری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي کنه. تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ، هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شي؟
بله، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهیږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعرانو چې کله شاعري کوله، تر ډېره حده د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت همدا و چې ښځینه خپل احساس نسو بیانولی، نارینه وو د ښځینه په ژبه شاعري کوله.
او علت یې هم بالکل همدا ده. یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نشي کولی په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حده مات شوی دی او دغه دود له منځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کاره بیلګه زما په اند د یغلی شفیقی خپلواک شاعري ده، چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح. او رښتیا هم چې دغه یو ښه پایل دی، او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخوالی او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپل شعرونو کې وړاندې کړي.
هغه سپوږمۍ کنه، تاسو د خزینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي، چې تاسو هم ویل چې څه ناڅه مودې ټکي ته پام کړئ. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او چانه ویریدلې ناشته.
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځانته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپل لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټی شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایسته وګورم غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهیږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه خویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي، او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینی هیله هم دا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي، ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرو مرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره چاپ.
بله، هو بله.
ډېر ښه. اغلی سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه دا چې راغلې، زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شیبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنگینه کړی، نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم یې واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوغوښتم د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم؟ زما پړونی د پښتو نښه ده، زه ملالۍ د وخت یم خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم زه په قلم باندې جهاد کومه، زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خانی راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی، زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی. زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه آسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه، زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو وړکوټی نظم دی البته. سوله، سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته یې، سوله زه یم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه، سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده، سوله سم لکه جانان ده، لکه دین، لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د آسمان ده.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
تا ځل نقل زموږ همکارې فرشتې مرسل لوستی. د نقل نوم دی وهم. ښایي د وهم په باره کې مو کله ناکله څه لوستي یا اورېدلي وي. وهم چې کله پر چا ډېر غالب شي نو لاسو پښې یې لکه تړلي چې وي. په غوره شوي نقل کې ظاهراً د استاد مشوره بل ډول ایسي، مګر ځواب یې موږ غور ته بولي او دا راته وایي چې له خپلو وسوسو او وهمو سره باید څه وکړو.
وهم، د یو سړي ځوانې مېرمنې د مړینې په وخت خپل میړه ته وویل، ته ډېره باندې ګرانې، ته به دا قول راکوې چې له ما وروسته به بل واده نه کوې. سړي قول ورکړ او ښځه مړه شوه. خو درې میاشتې پاسې په بلې ښځې زړه بایلوده. کونډ سړي ځان په دې خبره قانع کړ چې مړه مېرمنې څه پوهېږي چې د بل واده کړی دی. د بل واده وکړ او د مړې مېرمنې اروا ورته راغله. ورته یې وویل، ته چې له هغې سره محبت کوې، چې سوغاتونه ورته راوړې، چې ورسره خاندې او مجلس دې ورسره وي، زه په دا هر شي پوهېږم. سړی ډېر په تکلیف شو. یو چا په څنګ لوري کلي کې د زن استاد وروښوده چې ورشي او خپل مشکل ورته ووایي. همداسې یې وکړل. د زن استاد ورته وویل، دا ځل چې دا راغله یوه پوښتنه ورنه وکړه چې په ځواب کې بنده شي بیا به نه درځي، نه به دې په تکلیف وي. ده ورته وویل، څنګه پوښتنه؟ د زن استاد ورته وویل، موټی دې د لوبیا له دانو ډک کړه او دې ته ووایه چې که په رښتیا په هر شي پوهېږې نو دا څو دانې دي. که په ځواب کې پاتې راغله، پوه شه چې اروا نه ده بلکې ستا وهمه ده او بیا به دې هیڅ وخت په تکلیف نه کړي. دا ځل چې اروا راغله، سړي موټی د لوبیا له دانو ډک کړ. پوښتنه یې ورنه وکړه، که ته رښتیا په هر شي خبره یې، ووایه دا څو دانې دي. ځواب رانغی، ځکه هلته اروا نه وه چې ځواب یې ووایي.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسی شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب شوندی اوسه تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړه، زه د دې تخلص په حصه کې یو څراته وایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډیر دوستان ور باندې پوه نسي؟
غزان دوه معنا لري، یو غازی معنا لري غزا کوونکې، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکې.
نو غزل خو دا وایه شاع غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای شئ شاعري وکړئ؟
عمان صاحب، بر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کړي، اظهار کړي. نو زه چې کله ماشوم وم، له ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اوم او اتم سنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اوم سم کې، په اتم سم کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې. نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کولم. نو ما بیا قسم وکړو چې زه بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر وځه بار واځه
بیا دې رسامي نه دکړ
نه. نو بیا غسه چې مزه رسامي ته حاصله مغه خل ما سره وو، اخو نو ور کېدل، اخو لار انسان سره وی. نو بیا مې بیا شاعر ته مخ کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ؟
دا سي شپګتیا واته کلونه و. دا سي
نو دا تقریبا لس کاله مله شاعري نه وشو. په دومره موده کې مو کتاب چاپ کړی.
په هغه لومړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دغه خیال کم نه و چې زه بله کتاب یو سبي وسبي کنه. دا شیان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې هغه خپلې خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شیان ته منه متوجه کېدلم. بس څه خولې ته راتلل هغه مې لیکل. خو وروسته چې کله پوهنتون ته راغلم، 2000 کال کې چې دلته مې له لویو لویو شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعري برابر پکار وي. نو دغه و چې ما په 93 کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکو، نوې مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب ده، کتاب به وي او څخه کتاب به نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې لږه چې و مو غوښتل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي، کوم په یاد کوم یې راته وایست.
نو هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکلم، بیا وخت نه ما یو ډېره ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو اوس په مې ذهن کې نه وي. یو بیت راته د تقریبا د نه اتوم کال را یاد شو چې هغه سې نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر علي کېدای چې یو شعر مو
نو غزل ده چې بې مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادۍ خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې، ما خو ځان غوښتلو ستا لپاره چې ستا مراد نه یم، همداسې نامراد خیم. بې کتیبې، بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله، بس زه په مشغافې باندې عادت نه یم، خیاله، بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم، زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم، زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حالامه څه کوي، بس دومره وایم، ستا د راکړي زخم درد ښه دی پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطب وي او لاغه سره همدغه سوال او ځواب کې څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یم نه پیم په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا د دغه دغو مخالفو جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بل نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دوی خپل تجربې خپل مشاهده او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیر توجه کوي، همدغه اوس چې روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامنځته شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډیر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډیری خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډیر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې همدغسې دي او نور یې همدغسې دي، دا کم وخت داسې کې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډیر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسیږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي سړی خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. که نه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کیږي، بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړیږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پېښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپله خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کښېنم او سوچ و هم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بیا ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزن دنیا ډیره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډیر زیات تغییرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسایل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې کوي وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسایل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسیږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډیر اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډیر وخت شو چې 8 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوره یې، نظم راوره یې.
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده، دام لیونه مسافره سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونۍ اتله دومره خبر نه یې، چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې له لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک وبه در سره نشته هم په شاړو په ریګونو کې روان یې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونه یې مسافره چې د سمه ستړي سا شي بیا پسې اوس خو دښته د تنور په شان سره ده بس چې نرمه شان هوا شي بیا بځې
ډېره مننه ډېر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده او راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا د دغه نوې ټکنالوژۍ سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول دغه سه امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي تر نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنگ نظر خلک په تورن هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نشباړه کې د پاکستان کې ژبې نشباړه کې کنه هلن کې دوی هغه تاثر راخلي لنورو هوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریونه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو مثلا د غزمنګه ځوانانو په شهري کم چې کوم بدلون او کم نوښتونه ویني کم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول د شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعر بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده داسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلې دی یو لیکوال پیسې کې دی یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغسې مواردو کې یعنې هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا یې مستند وکړو د دې حل لارې څه دي بالاخره
عمان صاحب زموږ خلک زموږ ټولنه داسې ده چې عموما متل غونډه چې وای یو غوته بل ته نیول کیږي سلور یا درې ځان ته نیول کیږي خو موږ سرچپي او موږ سلور پنځه بل کې ټوله غوته نورو ته نیسو کنه نو همیشه د نورو ته متوجي او نور څه کوي خو ځان ته نه متوجي کیږي چې موږ خپل څه کوو زما په نظر کچیرته غلې و بولو کچیرته تاثر و بولو کچیرته ژباړه و بولو چې هر څه و بولو چې موږ ټولنه ته زیان نه وي چیز منگا خلقو دے تاوان نی، از منگ فرهنگ تا، از منگ ادب تا، از منگ دے ادب اصلیت تے تاوان نوی، وی دی کن خیر دا و دی کبی، زی مخالف نیم دے دغشانو، او دا چی سنگا و کولو شو دا و پیجنو، انو غورا لار دادا چی سوگ دا غی دا آگانی کبی، کبی چا بانده مثلا تور پوری کبی چی دا دا غزه بنش بارا کبی، یا دا غزه نش بارا کبی، یا دا غنری وال شایر شیرو نش باری، نو میرا بانی دیو که مثال دی بڑن دی که، چرت دورتا غنده جوڑه که که دی نوی، خلق دی که نوی، ورتا چی دا سڑه دا غزه کار کبی، یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک کور بس ایډی جوړوي لګي دا غ شیر اخلي او خرابه او نور څه پکې جوړای ځینې کسان تاسو کې به ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه هغه په بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي دا سه تخریب کوي ورپسې دا ډیر غلط کار دا ډیر بد کار دا زبو دوی هغه کوم چې لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه خوګوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وای وروي
او غزل دا هغه ردیفه ده جانا صحیح ده
مهرباني ویلونه
او ټول قافیز غزل لا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جن عادت کړې یما په تماشو جانا نه په جار جار مړېګم نه په سجدو جانا نن می تندې خی دې ستا په خوشبو جانا او هلی ملا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماتې کړې تیږي پاینو جانا وای پیړې ساز کړه لا افسانو جانا همدا آواز اورما ل کتابو جانا لګه حصہ خورا کړه ل پیمانو جانا بیا مې راوړې وجود پتیندکو جانا لکه چې هیر د کلم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوي د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علامه من صاحب دانو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډیر ترلاسه کوي مشران شاعران زرا و سر ناسته ولاړ لرم نو دوی غوي زیاتره وخت په خپل لمړنی کتاب کې مانه وچ ما ولې لمړنی کتاب صاحب وکنه ځکه هغه کې زی په شاعری چاپ کړی بیا غد ځوانه وخت
سم دا تاسو په خیال باندې
سمم دا ډیر سمم نه دا ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
خو دا طبي شاعر دا او دا د هغه وخت شاعری ده ورزن یو چالس کلمه کې شاعری کړی ده
بالکل
نو دا وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری دا لاس کاله ورست شاید بیل شاعری دا طبي خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کاله ورست دي مل وستل دي د مخ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه ولیدا ستاسو نه ډیر زیات مننه کوم ودان
له کوم ډیر مننه